تمننه کوم عباس صاحب قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یوې ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه د لسګونه طالب بندیانو له خوشي کولو سره پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب او د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه هم لرو. لهر څه مخکې قدر منوریدونکو پام وکړئ خبرونو ته. لوبرای د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت لومړی توپ دی او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دی نه ویریږي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچې پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړې دي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیکه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شول او شپږ نور ماشومان ټپیان شول. د ارک په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. شاهین قلی اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ میمنه
د ملي اردو اکمالاتی قطار د میمنه له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لار روان و چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعته جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د دیني عالمانو د امنیت نیول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دیني عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله راغلی دي چې دا کمیټه به د دیني عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دیني عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جومات ملا امام مولوي محمد ایاز نیازی او د شیر شاه سوری جماعت ملا امام عزیز الله مفله په دوو جلا چاودنو کې ووژل شول. لازادای رادیو خبرونه اوري. یو جک پوری امریکایی ډیپلوماټ ویلی چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا اف بی آی د لبنان او نور هیوادونو له ټیمونو سره په ګډه په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په څېړنو کې برخه واخلي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیوید هیل پرون د اګوست په 14 وویل چې د اف بی آی پلټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څیرمه وکړي. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اگست په څلرمه د نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت سره زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پکې ووژل شول، له 6000 زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بې کوره شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي چارواکو وویل چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغوی په بستو کې موندلې دي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر پرون ماښام په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې خلک دی له خوړو د خوړو موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش را وبخی په سفارش راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د نوموړي په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړې کړۍ به د کورونا ویروس په سرایت کې لاس ولري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 2 لک اوښتی او 6.1 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. او په بیلاروس کې سوله ییز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شول. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم کړي او رامنځته شوی بحران هوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی د پولیسو د تاوتریخوالي له کبله په غوسه شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. وابوري چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان نه خوشې شول. آیا دا اقدامات په هیواد کې د سولې دراتلو باعث کېدای شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
د خورشید تلویزیون یو خبریال د کابل د ولایتي شورا یو غړی په دې تورنوي چې وهلای ډبولی دی او په خوست کې ځوانانو د ځوانانو په نړیواله ورځ د هغو ستونزو په اړه خبرې کړي چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي.
ځوانانو ته به کارم شوی خو ځوانان ګیلی هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرایلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام نیمه نړۍ او ځانګړې خپرونه کور کلی خپرو. تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موخه د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون ماښام د کابل د پلچرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لویې جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سه شنبې په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د لسګونو طالب بندیانو په خوشی کې دوه سره د 400 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبريال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی وو د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې اتیا تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشې سول. د ملي امنیتي وي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې سول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشی کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. د غیډلې د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشی شوي بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیه کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي د پنځمه په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالي په اړه تورونه رد او بی اساسه وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولې دي. افغان چارواکو د ازادي رادیو له هڅو سره سره رسمند اتیا طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه څونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سوهیل شاین تیر ماښام ازادي رادیو ته تایید کړ چې یو شمیر بندیان خوشی سوي دي. نو موري دا ونه ویل چې څومره کسان خوشی سول. پښتنه داده چې د دغو کسانو په خوشی کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې ورستای خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې درته تمه کېدای شي. په واشنگتن کې مېشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل،
څه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکای د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. دریمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکای د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کیږي او د انتخابات نتیجه څه راوځي، تر هغه پورې د مسائل نن په سبا تر سره کی. نو زه فکر کوم چې کوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونی کی، نو دا به ډیره ګرانه چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سه‌شنبه په ورځ د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 400 طالب بندیانو په خوشی کېدو سره د دې ډلې د 5000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسان لست افغان حکومت تور کړیو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموږ غل ازادي رادیو اوري. د خوست ځوانان او فعالان وای حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړې. د ځوانان چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکه کوي. نجیب الله الوخیل د موضوع نور تفصیل اوروي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزور اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تاولین کن خونیز مرکز د خواجوړه شیوه وکړي. مدني فعال طایب دین بریال آزادې رادیو تول یا دوستون ځوانان خپل راتلونکو ته اندیښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان لډې رستون سره مخامخ دي په ځنګړې ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه برابر او د هغه ځوانان چې په نشي تو کورګ دي شوی د هغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ هغه ماسلین او ځکونکې چې زده کړې ته لاس کوي د هغه د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته په کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یو بل موضوع. د خورشید د خصوصي ټلویزیون مشر ادعا کوي چې د کابل د ولایتي شورا غړي فواد صدیقي وهلای ډبولای دی او د مرګ ګواښ ورته کړی. رفی صدیقي وایي فواد صدیقي او ساتونکو یې هغه مهال ووهه چې د غوښتل په خپل ګاونډ کې د یوې لوړ پوړې ودانۍ د جوړولو مخنیوی وکړي. فواد صدیقي دا ادعا ردوي خو د کابل ښاروالۍ د څلرمې ناحیې مشر وایي د رفی صدیقي د کور تر څنګ چې کومه ودانۍ جوړیږي غیر قانوني ده.
رسنیو ته د خورشید ټلویزیون مشر رفی صدیقي لخوا لیږل شوې ویډیو کې ښکاري چې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي پر سپېړه وهي. رفی صدیقي د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل نن کله چې هغه غوښتل په خپل ګاونډ کې د لوړ پوړي ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړي د فواد صدیقي او ساتونکو لخوا یې ووهل شو. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه وخت یې د ودانۍ د جوړېدو مخنیوي وکړ چې پولیسو یې په دې اړه شکایت ونه اورید.
مرا زخمی ساختن
فواد صدیق لوو ساتونکو سره یو ځای ووهلم او خپل ښاغلي صدیقي په سکانو او لغتو ووهلم او په دې حال یې کړم.
د خورشید خصوصي ټلویزیون مشر مدعي دی چې له نننۍ پیښې وړاندې فواد صدیقي په مرګ واخلی و. په ورته وخت کې د کابل ولایتي شورا غړی فواد صدیقي د رفی صدیقي لخوا ترسره شوي داوی ردوي او وایي هغه کور چې په پام کې د دوی په ګاونډ کې جوړ شي له جوړېدو وړاندې د فواد صدیقي موافقه اخیستل شوې وه. د کابل ولایتي شورا دغه غړی وایي نن د رفی صدیقي او د کور څښتن ترمنځ د منځګړیتوب لپاره صدیقي ته ورغلی و خو وایي چې د خورشید ټلویزیون مشر د هغه لخوا نه دی وهل شوی.
امواره یوال دو داشنو می داد
هم دی سړی د ودانه ټیکدارانو ته کنځل کولې و هل ډبول هیڅ نه دی شوی او تاسو کولای شئ په دې اړه لخلکو او ګاونډیانو پوښتنه وکړئ.
و مغختل په دې اړه د پولیسو نظر واخلو خو مسولینو له نظر ورکولو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ څلورمې ناحیې مشر سمیع الله سمسور وایي هغه ودانۍ چې په پام کې د رفی صدیقي گاونډ کې جوړه شي قانوني جواز نه لري.
خانه‌ای که شما می‌بینید که بعد کوشش می‌کردن
دغه کور چې تاسو وینئ کوخخې کاوه چې په غیر قانوني ډول جوړ کړي. دوه میاشتې مخکې مو کار وردرولې و. مونږ یوازې سند ترتیب کړ او په رسمي ډول مو د پولیسو حوزې ته ورکړ.
رفی صدیقي وایي د فواد صدیقي لخوا د دده وهلو قضیه به په عدلي او قضایي بنسټونو کې وسیړي خو فواد صدیقي مدعي دی چې رفی صدیقي په خپل ګاونډ کې د ودانۍ جوړېدو لپاره د ودانۍ څښتن څخه د $100,000 غوښتنه کړې هغه څه چې رفی صدیقي ردوي.
د ډیوې نادر راپور مو اورېده.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 8.5 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د مزدیګر تر وو ورځې دی اونې خبريږي د مزدیګر په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي د مزدیګر ل وو د سهار تر وو ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مزدیګر تر وو ازادۍ رادیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته او حالاتو خبر کړي قدر منوریدونکو او اوس هم د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړی ده
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ولیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشې موادو یو لوی قاچاقچی حاجی بشیر نورسی پر خوشی کېدو غور کوي ورسپانه دي ته اشاره کړی چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشې موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه مجله وایي بشیر نورزی ظاهرا د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی وو یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه خو د مجلې په وینا دا یو دام و هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو په عمري بند محکوم شو د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوې تړون څخه د خو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړي او د ازادۍ رادیو د غندهارا انګلیسي وی پانی په حواله لیکلي چې په دې انلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشی کېدو وخت نه وکړه تایم دی ول پولی امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې ندی یاد کړي وای زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړي د لیکوال په وینا کدا سی وشي لدی سره بدن شي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګ یې د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخېستي نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند کار او مړینې ولیکنه خبره کړې د دې لیکنې سرلیک دی د یاخي شاعر مړینې د 40 کلنې افغان حماسي کار نیمګړې پاتې کړ د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کومه موده یې دوام وکړ وزیر خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې ورسپانې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ شي د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وچاودنه کې ورا وختي وو او تر پایه په کابل هند او جرمني کې د درملنې سربېره ونه رغېدل
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري په روزګان ولایت کې له 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي بزګران وایي د شولو د کښت ګټې لیدلې دي خو دوی زیاتوي چې که دولت د اوبو بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې وکړي د کرنې او مالدارۍ ریاست په پام کې لري چې سږ کال په روزګان ولایت کې شاوخوا 30 ذخیره‌ای بندونه جوړ کړي د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د شولو کروندو ته ورغلی
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بې ساري ډېرېدل ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري دا 15 کلن الولادی چې په خپل درې جری بزمکې شولې کرلې دي د چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندې هم نری خوله روانه ده په خپل کرنیز زمکه کې د شولو پروزولو بوخت دي د وای ځکه په خپل زمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کاچه په بیساري ډول لوړ سوې ده
در افینزل اس کال کیږي دا وچکلی و پاس د سوزبر به په وار صبح نور وخت شالی نه د شش کال وبډيري د خره در زای چی تنالی کیږي کرسوی دلی ګل ګل زای چاو چا کړل بس دا سو کال شش کال بیا د خیر کال وی دی وبډيري دي نو واج ور سو دي نو روت دون کمبوت کړی دي روت ګر په چاو سو نه په خو په لسکام ورک شش کال وب د خیر کامیاب دي
اهل الله وای په دغه ولایت کې دوه ډوله نری او سپین ورجی کرل کیږي بزګران وای د شولې کښت ډیری ګټی لري اقتصادي ورسره ش کیږي کرنیز ځمکه له امراض خلاصیږي ځمکه له دی ورسته شاسیل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د ورجو قیمت هم راټیټ سي کروندګر وای که دولت د بارانی اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دی به هر کال شولې کوي فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل
چه بندن نو سړي دا وطن بسل بسل کې آباد شي ټول کې به آباد شي دا مسلمانان به شالي وکړي پسنه به آباد شي د منی وو د پسګي وو د درو پر پسند کې به ټول آباد شي دا مسلمانان به غریب شو کې دا ګور دا وزارت خانه دا ټول خرابه پرته ده 2000 به جریب ملک دی وای دا وزارت خانه دی وینه وزارت خانه دا ګور دا وزارت وای دا بس آباد شي دا ونه کښ تر وزارت وای دا ونه پتنګیس کې وزارت وای دا پجرا وټ کې دا ونه وزارت وای
فضل حق وای دغه ولایت ټول ځمکه اوس د ترنکوټ لسین د خړو بیږي د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې سشقال د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې په 310 هکتار ځمکه کې د شولو کښت شوی د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري سشقال تر ډیر شپږ نور کوچنی د اوبو بندونه هم جوړ کړي
سشقال مها تقریبا 10 دانی دونه لنګ له روچ د بغداري او مالداری ملي پروژې لپاره کیږي څنګه خاوتین خېټار یعنی دا نو نیو کال په جریان کې یو پروژه آزاد تور کړل ده چې قرارداد دی تقریبا یو 500 لک نور دې زړه باندې باندې شوی دی دا پروژه په تدې سره موږ وکولای شو چې څنګه چې دا په غلامانو کې جوړیږي څنګه چې شلو کرنه نور هم زیات
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتی هم جوړ کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. متحده عرب امارات او اسرائیل په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کیږي چې کولای شي په منځني ختیځ کې سوله ټینګه کړي. د دې موافقې منځګړتوب متحدو ایالاتو کړی. جزئیات د موضوع د فریبا ظاهر پر راپور کې.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لمړنۍ عرب هیواد سوچي له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې جوړوي او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماټیکې او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډې اعلامیې خبره کړې چې د موافقه تصدیق کړې. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. ایلامیا زیاتوي چې د منځني ختیځ د دوغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلیدل کولی سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure
They way da mawafqa da wala solayiz aman aw hosa manzani khatiz jore do par lor da pamwar gam dai us chi da khaymat su za tamalaram nur arab aw islami hewaduna ham da arabi mutahida imarat la ra taqib kri
Emirates lead
ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تم د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوی پراتلونکو ونی او کې سره وګوري او د یو بل سره د پنګونی ګرځندوی مستقیم الوتنو امنیت د یو بل په خاور کې د سفارتونو د جوړیدو او نور مسایلو په اړه موافقه لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځ په توګه نومولده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه د موافقه د ډیپلوماسي او په سیمه کې د تاریخوالو د کمیدو لپاره یو بریالي ګام بللی. د همدې موافقې مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړې د اشغال شوی سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړ پاتاسي او زیاتوي چې د موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي. فلسطین تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی شوی، خو د فلسطین د اسلامي غورځنګ حماس یو ویان فوزي ابراهیم انتقاد کړی او وایي چې دا اقدام د شا لخوا زموږ د خلکو په چړې وهل دي. د رویټرز خبري ایجنسی راپور له مخې د موافقه په سیمه کې ایران ته د مخالفتونو زمينه سختوي. ایران هغه وایي چې اسرائیل، عربي متحده امارات او د امریکا متحده ایالات په سیمه کې یو عمده ګواښ ګڼي.
د سهار اته بجې او دیرش دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خدا شي با پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولس مشر اشرف غنی وای طالبان باید د حکومت د سولې لمرکچې پلاوی سره د خبرو په درشل کې ل تشدد او په ځنګړي ډول د ماينونو لخخولو لاس واخلي. خغلی غنی دا څرګندونه په کندهار کې د یو مان په 14 کې د یو ماشوم او دریو خزو د وشل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپی کېدو د پیښې په خبرګون کې کړي. شاهین قلوردوی په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې درې تنه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د دینی عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت لومړیتوب دی. حمدالله محب دا وینا پرون پنج شنبه د دینی عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. یو جګ پوری امریکایي ډیپلومات ویلي تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره اف بی آی به د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تیرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څیړنو کې ګډون وکړي. روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایروس له اخته کېدو دې نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څیړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلې دي. او په بلاروس کې سولیز اعتراضونه پراخ شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تاسو لا پیغامونو
ورغم دا مشکل دي چې ما دې من ویلا د نادالي ول صالح ساري ته نیولې ده. ورور د تګلاوي کې چې دا حکومت تم نارنه نه ورته کې ورور د دوه غلو مخنی نشي. په یک سالانه مچران کې ساري دی ورور صالح ورته کې د شپې راځي ورور ترکان نه ولي غلاوي کې ګور کس ملکی سړی غلا نه شي کولای نه ملکی سړی صلاح پیدا کولای شي چې د خلکو په سره وته دی. یک سل په واکه مخ پر بازار باندې لاله کله د ورور چې د ازما پیغام
پیسې دا غلو خپل وجبو ته واچولې په دې مرنه پیژو او کوال وتلی او کپم ځکنه نو وتلی چې دغه بودیجه سس ویل د دغه ټولوی نیم کار سوی دی نیم کار پات دی. دا خو معلومدار خبره ده چې دا نیم پیسې غلو په جيبو کې اچولې دي د لورپور چارواکو څخه زموږ دایلو امید دی چې دا زموږ په سړک باندې غور وکړي سر په وګرځي. دغه خلک ډیر د سړک سره په عذاب دي په تکلیف دي چې نور مو وخت نه نسم. والسلام.
یاد المحمل سرخار ولایت سرخود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. خپل یو پراختیا وزارت څخه دا غوښتنه چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدر منوري دونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ رادیو دوا پروګرامونه په پاتې برخه کې خبرو لمړی د خځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام نیما نړۍ خبريږي او ورپسې به د کور کلی 19 پروګرام واوري
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې به واوري چې ول یو شمیر کسان په فیسبوک کې جالي اکاونټونه د مخاورو خزو پونم جوړوي د مطبوعاتو د قانون لمخي هر څوک کولای شي چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسي ولري په خاصه توګه په فیسبوک کې اکاونټ جوړول یو ساده او معمولی کار دی چې هر وګړی کولای شي ځان ته اکاونټ ولري خو ځینې کسان بیا د مخاورو خزو پونمونو او عکسونو جالي اکاونټونه جوړوي چې کله کله بیا دغه جالي اکاونټونه خزو ته په سرخوږي اوړي خو دا معلومه نه ده چې ول یو شمیر کسان په دغه کار لاس پوری کوي
په سوشل میډیا کې زما فعالیتونه مخ پر وړاندې لاړل همغه چې یو تعداد خلکو زما پر نوم باندې جالي اکاونټونه جوړ کړل
کوم کسان چې د خزو په وړاندې د ناڅرګند دلیل لمخې تاوتریخوالی او عقدی برخورد کوي دوی د رواني پلوه په کوم روحي حالت کې قرار لري
هغه خلک چې مانیک ناروغي لري سادیزم ناروغي لري د خلکو زورول نه لذت اخلي خوند اخلي په دغه کار معمولا لاس پوری کوي
کوم کسان چې د خزو په نوم جالي اکاونټ جوړوي او د هغه د فکر خلاف څرګند دونی خبروي د قانون لمخي په کوم ډول سزا محکومیږي
د جزایی کور د 1985 ماده پر بنا د سړی په متوسط حبس محکومیږي
د هغه پښتني دي چې په دې خبرونه کې به جواب شي د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تر توډان دی کوم خو اوس براپور لوګمي جبرخیل واورو
افغانستان کې په دې ورستو یو لسیزو کې په فیسبوک فعالیتونه ډیر شي بي دي نارینه او خزینه ورنه ګټه اخلي او اکثره خلک ورته لاسرسي لري خو لکه څنګه چې خزی په افغانستان کې په نورو برخو کې د تاوتریخوالي تر غواخلاند دي په ټولنیزو رسنیو کې هم په امن نه دي پاتې شي په خاصه توګه په فیسبوک کې هم د تاوتریخوالي ښکار شي دي خو دا ډول تاوتریخوالي دوی د جسمي پلوه نه ځپي بلکې د دوی روح او شخصیت ځپي کومې خزی چې په فیسبوک کې په خپل نوم اکاونټ لري او خپل عکس کاروي د مغرض کسانو لشر اکثرا نشغورل کیږي د دوی عکسونه کاپي کیږي په نوم او عکسونو یې جعلي اکاونټونه جوړيږي دغه مغرض کسان له دغه جعلي اکاونټ نه بل پوچ تبلیغات د ښکار شوی خزی په نوم خبروي چې دا چاره له مانوي پلوه د وی خزی حیثیت لمنځوړي او د خلکو په ذهنونو کې د هغې په وړاندې منفي فکرونه او نظرونه پیدا کوي لدی ګواخ سره ډیره هغه خزی مخ دي چې په ټولنه کې پیژندل شي او د یو محبوبیت خاوندند دي شکریا بارکزای چی په هیواد کې یو پیژندل شوی چیرې ده هم ل دغه ډول استونزو سره مخامخ شوی ده اغلی بارکزای د عمل غندی او د هغي او د هغي په نوم د جوړ شو اکاونټونو په اړه داسې وایي
د بیلګې په ډول باندې زما